کچه شپک درجه زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 400 درې ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلې لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعت
سپین مانی د سیشن به پر اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. سپین مانی وویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې 80 کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګ په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د F-15 جنگي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور یو کڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي.
له خبرونو ور اخوا
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځایي مسؤلین وایي سکال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د یو کیلو زنغوزیو په یو ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل
یمې خود دولت نه دا خویش دا چې چین نه دی ډېر هیوادینه دی، هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غلنځه 15 لکه تر شي پرسه کول، دا غلنځه 15 لکه یز په نیم لک دی، درې نیم لکه ته ونده پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزي له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو دی اوختو اوږدمهاله حلار دا غني چې د دې میوې د ساتنې لپاره ستاندارد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورتر شامه میګی هغه سړه غرته خځوي په څټ ی تر کول مول پته د تاریخونه مې دا شوه د لکه 20 غونټه یو کیلو پورس کې ګونای کې میګی 2 کیلو تجار کې میګی کدا سنې خو ته خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاسله جې کنټینر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خرابوله لري نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې یعنی بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی دل دغه کرایه ډېره کمې شوې دي، ټوټې کړې دي، هم ترکیش ایرلاین کمې کړې دي، آریانا کمې کړې دي، نور به کومې یعنی یو نیم ډالر ته یو ډالر ته پی کرایه رسېدلې ده.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل
موږ هیواد غټ شتمنی لاندغه زنغوزی څخه غلاس ته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي، نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې لرا غونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د نومبر 13 مل ماشومانو د جنسي ګټه اخیستنې د دوی له زورونې او سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ و. یو شمېر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیریو قرباني شوي یا د ځینو کورنیو لورګانو چې په کم عمر کې له کورني تشدد سره مخامخ شوي وایي بیلابیل ناوړه دودونه اقتصادي ستونزې او زورواکي د دې لامل شوي چې دوی له داسې حالاتو سره مخ کړي. دوی وای دی ویری لامل غږ نه دی اوچت کړی او د جرمونو ترسره کوونکي آزاد ګرځي.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنه که په افغانستان که په ځلونو د جنسی تیریو بچه بازی او فیزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دو وروسته فرانسې ته کډه سوی او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده. ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله د پلار لخوا تر سخت او تریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاسته ولویده.
ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم. خیلی زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به ما کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست انداخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زی چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی و کار پیدا کرم، خوی و سری لدان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینهو یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړه وم، ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نه سوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینی جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروا چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دوی داسې مهال د دې وضعیت د قربانی کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي. چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګری ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي ځورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي، چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکی، رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول، آن د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسي غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارچل ولې پټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت دی. د دولتونو په غاړه د کوم شي هغه وادونه ششمن دي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یا د حفاظت قوانين لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغه د ماشومانو د آسیب پذیری وپیژني او خپل ماشومانو ته آگاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي تلاور کې د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې
د یادونې نه چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکنه وي. په راپور کې مرکز سوي کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د رسمي قانوني او محافظتي سیستمونو ختم د ځوندي پاتسویو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن شوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي ځورونې هم وخت نا وخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر په 1 په خپل عمومي اسمبله کې د نومبر 13 یې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې، د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي ځورونو، ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځوړلو او مخنیوي او د قربانی شویو کسانو د عزت او درناوي او حقونو د ودې لپاره عدالت غوښتنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی د هلمند ولایت نوزاد رسالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسالی چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالص شوی د ټول خلک یو تل دی د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو سم نه ایسوي. نه د باک ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې ده هغه داسې ده لکه غزه، ان تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي. په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-30 کیلومتره لارم نه وه. خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو، نه شي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړه چې اسلامی امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه،
د آزادی میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو. ساروان صاحب ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډ کیسه لیکل، همداسې یوه نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي، تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو هم دغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي، او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري، او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دی، تر څو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي، یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي، په دې برخه کې لارښوونې کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو، څنګه ونه کړو، او کومې لارې دي. هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو، تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې، همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده، او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو ساروان صاحب، زه خوایم چې لنډ کیسه، ناول، دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي، څومره لیکل کیږي، د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي، نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه به دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه، کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو او غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا د سپارونکو مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري، هومره ډیر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب زمنگ کتابونه چې دی اکثر په کتابتون کې چې موږ نشر کو بز الله تعالی فضل له اې کې 15000 15000 16000 افغانانو پر زمنګ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویل او تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دا کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 ک 250000 نفر دغه هغه کتل او او 15000 نفر دغه ناول برخی لیک کړی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دا ناول. لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانیپت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې موږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه اچول شوي دي مگر کیسه رښتینی ده. همدغسې موږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب او ډېر زیات مینوال لري. ځکه بله ورځ ما یو ځای کې ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه. هغه کیسه ډېره ښایسته راغلې وه په هغې کې. نو د دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې زه نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دغه برخې ته هیچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشریږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خو څوک نه تشویقوي او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې. هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم د لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ روباسو، کنزلې او نور سیزونه چې دا زمون ټولنه ډېره بیمیاره خې ډېر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري یا هم ډېر بیا د خلک په ټولنه کې اوسېږي، ډېر بې علم خلک په ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی، که یوټیوب استعمالی، که ټیک ټاک استعمالی، نو که په پښتو یې استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو یې که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي. لکه څنګه چې اوس سید شینوار صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحبزاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر، او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري.
متن ډیر خلک لولي، البته د صوتي نه. متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کیږي، په هر څه کې لیږل کیږي، او صوتي هم خلک مینوال شته دی، خو چې هغه سی ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي. لکه د احمدی صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډېر داسې معلومات شته دي او ډېر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډېر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه، ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوس زده نه کړي، هر کتاب کې به اوس نه اوس زده کیږي. نو هغه بیا په پی ډی ایف کې ډېر لوستل کیږي، ډېر ملګري راځي په پی ڈی ایف کې، خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډېر زیات کتابونه لوستل.
تا تاسویل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت سوچی ته دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي مصرف پی کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی د کاپی رایټ مسله مشته دی مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی ایف یې نشر کړي په واټساپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شي همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صحفیو کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي ډیر زیات وچلیدو تقریبا درې څلور چاپه نشر شولو زر زر دانی چاپ شو او هغه خلک واخیسته اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و ولې چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیا غن رښت دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی اف شروع نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې د یو څه ګټه لیکوال ته هم رسې خبرندوی ټولنې ته هم رسې خو دلته بیا مشکل حلېږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسی نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم خبرندوی ټولنو لپاره هر چا لپاره لیکوال لپاره هم
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی نو ډیزاینران دي مونږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دغه په خپل نه کومه همداسې کمپوز هم په خپل نه کومه کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي اجوره ورکوي یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپله کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیزو رسنیو کې خپله کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کېږي کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مسلي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فلحال لپاره او همدې کې کار کوم ملي رادیو چې دا یو ښه غږ دی ترڅو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم اخیری کال مې دی همدغه زبون مصروفیتونه دي د دغه ای په سره په خوا کې
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولای چې شی ولوسی دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم د زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خو نومري خلما خو یو څه زیات خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق کې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي نو هم د پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دی چې ادبیات سره مینه لري او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پانتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته وای چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه ځای دی بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات د لپاره انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم کلسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه مغه وخت نه شروع ده او د پوهنتون په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اوریا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم همکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار پاړه وایس نور څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه نه مخکې زما یو کتاب چاپ شلو ما خو خبرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه وویل چې نه کتاب باید چې چاپ شي ځکه چې همدا اوسې وخت د پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي او څه فایده به ترې واخلي ښه به مستفید شي تنه نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شي هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه او د پیریانو بادشاه په نامه او تقریبا دوه نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل را واخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کته سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوخ مخ کې چاپ شلو هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوي ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانی کیسه و دسی تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن خپلواوي خلکو ته وخیم نو هغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هیواد خپلواوي په کې ډېر ښه انځور شوی دی او ډېر ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کم و پیدا سي نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډېر ارکلای کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و لوی امپراتور په نامه د احمدشاه بابا کتاب و هغه کتاب ډېر ښه ارکلی وشلو ډېرو ملګرو خوښ کړلو ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمدشاه بابا په هغې کې د احمدشاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمدشاه بابا چې په خپله ویلي نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمدشاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای خلکو ډېرو پکې دا نظر و او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي همداسې بیا هغې نه وروسته نازوانه نجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جل د خرڅ شو نازوانه نجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي عین وروسته بیا دا بدرنګه په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او تر اوسه اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پې کړې، ډېر زیات زحمت مې پې ویستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا سوک خوخی نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدی صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینی ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته بیرته راوګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله سره چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو دې دپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم دا هم دې د پاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دی وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې ډیر کارو کې لیکوالان دی لګی شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناس یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دین به زبه مدا خو چې سوشل میډیا ته راووزی شتم دی او څه شته دی، خو ډیر کم دی. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخه څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کم دي د علم د برخه، دا زمونږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بيخي نشته، نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټی وروتل، دغه ډیر ښه کار وشولو. خو که چیرې زمونږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیز شبکې به مو ډیر زیاتې د ګټې وړ وګرځيږي او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لري په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولی ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی په هندوستان کې، تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغوی خالی کریټران دي جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه بل اوري، دا کیسې دا هغوی دا معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي، او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي، بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووزي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووزي، خصوصا هغوی چې پوهه لري، یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغوی یو څه عاید ما ته راکوي. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې د هغې کې زلنډې کیسې په خپله ویم، ډېر مینهوال لري، هغې کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډېر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دو پلیټفارمونو نه زه عاید اوس فلحال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم، خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه، مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو. او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو، دغه زمونږ اولیت دی.
ډېره زیاته مننه.
تاسو
فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
درمان کری می آوال دا آلہ خیست دیوار چا درمان کری می آوال دا آلہ خیست دیوار لاندا مونو نامی تب لیو نیت للی دا لاندا مونو نامی تب لیو نیت للی دا landa muno namitavale vanaitlale da tatre natlalaye tatre natlalaye matada zindagaitlale da tatre natlalaye matada zindagaitlale da دزڑ پسر میں تماچوی بنگری ریت للیدہ دزڑ پسر میں تماچوی بنگری